السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړې او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړې، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تېرو شلو کلونو ته ستنی شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بېرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي، زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
ایچا تمنه کوله ل تورنمنت مخکې چې افغانستان او هند ل فائنل پاتې شي، ځکه چې افغانستان او هند دواړه ښه ټیمونه دي. په تیره بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو، هم په دوبی او هم په شارجه کې، نو هیچا دا تمنه کوله چې موږ دې ونه وسو. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللې. افغانستان یو سلو درش منډي هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تورې یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
موګله اروپایي ټولنې او لنور هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په ډیره قوي حلاره پیدا کړي سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګوله ته وسپاري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیګانه لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ وسوایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اسف علي بے تغبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درز، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کې چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کیږي. اسف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ دی یو محصل یو اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړي.
د بوتو ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پر سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم تسره کی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیستي لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونو ویلي دمګړی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر او ټیم یې ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشري حقونو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ. د فیروزی عزیزی ریپورت.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابیل ملاتړ سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک غوښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د وضعیت د څېړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابیل د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ملاتړ سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنی د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار ازادي راډیو ته وویل:
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights.
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځانګړي راپور ګونکي ریچارډ بینټ خدنده ترسره کوي، خو د هغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشري کوي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیره قوي حل لاره پیدا کړي، سو کسان چې همدا اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د ځینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
دغه سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محروم شي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسو یو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پراندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، د اړوندو معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو کېلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکي کې پټ قانوني اجرات پالیسي ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تاسو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې د بشتا سکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغې میرمنې باندې چې یو اته کلن ماشومه مرسره و ډزې کړې وي او له سیمې تښتېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. د امنیه قومندانې ویان ابو خالد سرحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخیستو په مخه وستل شوې او وژل شوې ده. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا اته کلن ماشوم هم ورسره و، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی سرحدي د دغه ښځې وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې له امله یې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدۍ رامنځته شوې وه او بیا په دغه بدۍ کې اته تنه وژل شوي وو.
او دا ښځه وستل شوې ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا له ننه اوه اته لس کاله مخکې بدۍ شوې وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې اوه اته نفره نور هم وژل شوي دي. دا ښځه په اصل کې د واغز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیر جانبي مقابل وتوانېدل چې عینې ښځه وویلې. نو دا کیسه دغسې وه.
نوموړی زیاتوي وزل سوې میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغه ښځې د وزل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپور ته. د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولې. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي و، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخور ډب رامنځته شوی. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلمه اوور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملاند رپورټ ته.
په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوه. دوی د لوبغالي په چوکیو یو بل ولي او یو بل ته سپکې سپوږی وایي. د لوبې ته یو شمېر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدي، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه له نږدې ننداره کول ازادي راډیو ته ویل،
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړ، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله، څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دوه درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستاني مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي اسیف علی لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولي دي، او دایر د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستي ګل عبید ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله او آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وښيي او آصف علي ته دې سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر ځل کوم غوښته ته هم په نړیوال جام کې چې خپل بیډي د ټوپک په انداز نیولای وو، یو د کرکټ د ټګر یو ناوړه عمل او بیګا بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تما وا.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل داسې عمل چې دا نه ښایي. د دې لپاره یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلی دا.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو پاکستانی پخوانیو لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په نولسم اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړی پورې واهه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلي او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پخانی مشر عبدالله عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. دا پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټرې له خپلو لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، کرکټ یوه ورزشي لوبه ده او لوبه بالاخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبې ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دي ډېر جدي کیږي ورته نه. دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام ځکه شو چې په لوبغالي یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیر بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیښه د هغوی ترمنځ شو تر هغه وروسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخونډابې کړی دی. په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبو باندې مو د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیم جي سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
فکر وکړي بېګا یو داسې حیجاني لوبه وه سر کې چې مونږ پایلو داسې کارل چې ګواکې مونږ به ډېرې منډو تو پر شاید څه لاړ شو. خو د پریشر لوبه پریشر لوبه په دې وه چې مونږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وه که هغوی بایللی وای نو دا چانس وو چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بې شاکه په وتل او مونږ خو په دې لوبه بایللو سره له شاکه په ووتلو سرهنلې چې مونږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو. خو کله چې اصول نه ویشمن ډول فلو ډېر هدف سو زه فکر نه کوم چې چارې داسې فکر کوو چې افغانستان بلران دې دومره میړانه وښي او دغه هدف نه دفاع وکړي. په ټوله کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډېر ښه وسو. زمونږ توپ اچونکو فضل حق مخې سره بابر اعظم وسوځاوه وروسته بیا چې هغو ودرېدل رضوان هم منډه نه شي کولی د راشد له خوانه وسوځېده.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه که دغه وشاربئ چې څه به کیږي اوس بالاخره؟
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلي دي بالران په ځانګړي توګه پاس بالران چې هغوی یو خپل اګریشن لري. کله چې څوک په د شاټ وي او بیا د هغې وروسته سوځول کیږي یا سوځي نو دی خپله خپله جذبه ښي او د کنټرولوي هم نه شي. د خپله جذبه وښوده او دا د حق ده سالم او مسلم حق ده د کرکټ د ایس ای سي د ټولو په اصولو کې. خو په دې شرط باندې چې داسې بد الفاظ ونه کاری چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډېر بد الفاظ چې دا ونه کاری. اوس هغه خبرې مونږ ته نه معلومې چې دوی خپل منځو کې سره څه ویلي دي. خو د آصف علي بېرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دار از یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغه د سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي سپلی
او د نندارچان ترمن چې څه خوده به شو دغه مسولیت خو بیا ټیمونه ته نه راځي کېږي نو بل اخره
نه نندارچان خدا شي دي چې یو ډېر خپلواک دي یو کولای شي حتی لوغاړو تم ځینې وخت د سوي د زړه رسولې هغه مسولیت څه کومې سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاره چې نن ماخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوبه ته په کتو باندې چکړي دي؟ البته
افغانستان لوبه ته په کتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوځيږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه ته رسولی شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان هم نه کوو چې هغوی بشپږیږي او دغه میچ دې وګټي هیچا هم داسې فکر نه کوو. افغانستان هر چا دا رقم سرخوږی جوړولی شي ان شاء الله تعالی دا هدف کیږي چې مونږ باید لوبه وګټو. که مونږ ته مهمه یي او کنی مونږ به دا هڅه چې مونږ لوبه وګټو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د افشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منظوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې د 4.5 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا په ترګري ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیاوي لاخه کړي. پامیر ساحل د ریپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګه د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټوئیټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د F-14 الوتکو د سامان او حالاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منظوره کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکاري ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیقنامه ورکړي او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم له دې اقدام خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او حالاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقې له مخې به د امریکا حکومت د پاکستان F-14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیونه ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد په روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان F-14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم ښه شي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د F-14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1981 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږدیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 F-14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 458 میلیونه ډالر ورکړي ول هغه یې وروسپارل. البته د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگتن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د F-14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږدیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو میدان وردکو ته. هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وایي چې لا تکلنۍ راهیسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د برېښنا څنګه یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس په توګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولي او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګ ته بریالي سوی دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاسې په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لا شریده د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي ته چې ته د لاس په حرکت راشي. نو د دغه واجه د حرکت پرې داړه نه لیدا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کوي د عصبي سیستم په هیڅ پرې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګانی هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
د سربیر ما نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په کې سالوخ دانی مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پات.
لږ سره مهاله د میدان وردګو ولایت د عامې روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو وارارخي زملاتړ کوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي
یون دی میخنه د سیم نه د استفاده کړی دا او داسې ماشینی والای جوړ کړی دا چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پارا سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی آن تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته که د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې وخت کې را رسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یوه انګیزه داشتیم، یوه آرزو داشتیم، یوه امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډېر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بیسواد مانیم. یاسنا بیا چې تازه د ښوونځي ووم ټولګي ته لار موندلې، له طالبانو غواړي چې دوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د ښوونځیو دروازې به بیا پرانیستل شي.
له زده کړو څخه تر شپږم ټولګیو پورته د ښځینه او زده کوونکو بې برخې کېدو د شپږم ټولګیو یو شمېر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دخترکای که صنف 6 هستند به وضعیت بسیار بدی و
هغه نجونې چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسې او ناهیلې دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فعلا روحیه در بین نشان نیست.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون زینا زده کوونکې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ سوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینا زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیون ته لوړ سوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمېر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو تر څنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نه شي. چا قلقې که دارن اینا به دور نه بانن.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 شپیتم کال د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په څوارلسمه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1988 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د بشری حقوقو دروشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډیرې زیاتې څیړنې وکړي. دوی ویلي د همګړې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو رپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8مه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محرومې دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعت نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوی 10 تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به ورشو د مخکخو خزو پروګرام ته.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخي خزو خبرونه ته خرغلی. د ګڼو میرمنو په وینا په تیره 40 کلنه دوره کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د دوی له لاسته راوړنو سره سره ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ خلاص و. میرمنې خپلو دندو ته تلې. یو شمېر ښځې په سوداګرۍ او نورو خصوصي دفترونو کې په خپلو شخصي کارونو بوختې وې. له دې لارې څخه باید د خپلې کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعالو ښځو باید د نورو میرمنو ستونزې اوریدلې، بیا به یې تر مسؤولو کسانو رسولې. په بیلابیلو غونډو کې به یې ښځو ته د هغو د حقونو په هکله معلومات ورکول. خو نن سبا د ګوتو په شمېر میرمنې رسمي او غیر رسمي داندې لري. مدني فعالین هم د پخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولی. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسي جرګې پخوانی غړي او پارلماني مشاوره، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته سره کوي. میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي په خیر راغلي.
مننه تاسو زم خپلواک راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلي وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوري دوره کې د دوی په لاسته راوړنې خبرې کوو. مخکې تر دې چې خپلې خبرونې ته ور وګرځو او بحث ورباندې وکړو، تاسو په خپله دغه مدني حقونه راته تشریح کړئ، ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په هکله بېلابېل تعریفونه لري.
من نه ډېره زیاته مدني حقونه هغه حقونه دي چې خلک یې د حقونو لاسته راوړنې په خاطر باندې مختلف فعالیتونه کوي. مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعاتو لرنه د مبارزه کوي. مثلا د ازادۍ بیان چې یو رکن یا اساس د ډیموکراسۍ دی، د هغې د لارې د خپلواک رسوي، قانوني سطحه په نړیواله سطحه جوړوي او خپلې غوښتنې مطرح کوي، او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوا نه وي، دوی اپوزیشنونه تیاروي. مدني حقونو د لرنه یعنې دلته کې د سیاسي احزاب مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په کې مثلا خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د مشخصو اهدافو لپاره مظاهرې وکړي، د مظاهرو له لارې خپل غوښتنو غواړي، دوی احتساب وکړي، د احتساب د لارې حقونه شي، دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شي، د قانون د مخه بندیز پینې وي او ټولنه نام نه نیسي، د ټولنې نام خراب نه کړي، دوی کولی شي خپل مبارزه ته دوام ورکړي.
میرمن خوګیانی، اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې دغه حقونه ستاسو یاد کړل، دا په څه وضعیت کې دي؟
زبال پدې نه واټم چې مثلا کله چې د طالبانو منې او اقمنی خاتم شو او د غیر مرست په شلو کولو کې مثلا خپل کومه سرهونه لرلې کومې زمینی ورته مسایل وي چې فعالیت کې د خپل د خانه په ملي سطح د اساسي قانون د مخالفت په دی باندې کړه نه واټم چې دغه موخه او دور چې مثلا د دې فعالیتونو په محدود شوی دي او څنګه کولای شي چې فعالیت کې بشری حقوق خلواک کمیشن جوړ شو منظم فعالیت کولو همدار د یو علي کمیشن جوړ شو چې خو د پوهنې کوالي کمیشنونو نو دا د الله تعالی نه دي چې مثلا خپل موږ په اساسي قانون کې د دغه شایانو تشکیل منظور شو او د لغې نه دا جوړ شو او د دې د څنګه موږ چې په محاکم کې موږ ولرو چې مخکې موږ په محاکم نه لرلې او سم په هر ځین کې یعنی او په مرکز کې موږ په فامیلی محاکم نه لرلې او د خوځو په وړاندې تا تریخوالې نظم محکمه منی محکمه جوړ شوې همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کې په ځانګړو واحدونو کې مثلا د خوځو د فعالیت لپاره زمینه برابر شوه چې د خوځو قضایا او ترسلګي وکړي او د هغونو ملاتړ وکړي د اساسي قانون په اساس باندې مو ته شغل دی چې مثلا په سیاسي ډګر کې یو خاصه کوټه مثلا د خوځو لپاره نظر کې ونیول شوه یا سهم افغانستان ډیر بل مافیا ډلې ډېرې قوي هغه وخت جنګ صلاحیت ډېر و یعنی ښځو کې ښځې لپاره مبارزه کول ډېر سخت کار و دې خاطر باندې همدغه د اساسي قانون برکت و چې لپاره یو مثبت توپیر په نظر کې نیولې و د وکولو شو مثلا دغه په سیاسي ډګر کې دغه ځان ته لاره پیدا کړي هغه دغه مثلا دو په کابینه کې ډېرې طبیعي پوښتنه مثلا خپل کړه محاکمو کې ډېر لوړ څه مقرر دي نو د نور حقونو خوندي و لکه د روغتیا حق او موږ تاسو ولرو چې په افغانستان کې ډېر زیات روغتیایي مرکزونه جوړ شو
په دې باندې خبرې کوو چې پوستي یو کال کې کومې لاسته راوړنې تاسو یاد کړئ په څه ډول حالات کې دي هغه په غاټو ټکو کې کراته وایي
سیاسي لحاظ څه تر دي صفر په دې معنی چې تاسو ولرو چې کله څرګا دایریږي انده چې خو د حضور بالکل پکې نشته هاته د خو په معنی وي باندې چا یو خبرو نه کړ نو دا یو موضوع او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان شته نه د خو حضور په سیاسي عذاب شته نه مثلا دوی کولای شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ وو غواړي موږ ول درته مظاهره په کابل کې اوسې خزې توهین شوې تهدید شوې باندې شوې توقيف شوې او همدارنګه مثلا د بیان ازادي د لپاره نشته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي یعنی په دې لحاظ خو بالکل صفر دي او مثلا دوی د تعلیم په لحاظ موږ تاسو ګورو چې متاسفانه متاسفانه د پانتونه مثلا او دا شو په دې چې دوه نارینه او سازان لري او حضور خود کې بالکل کم او کم په دې اوازې وي چې ننګرهار کې ځینې خصوصي پانتونه په دې تړلې دي چې دوه ښځینه او سازان مثلا نه لري نارینه او تدریس کوي او د هغه ترڅنګ موږ تاسو وویل چې د شپږم نه پورته نه پېټه اجازه نشته اته په قندار کې داسې اوازې وي چې دوی په سنفو ګرځېدلې دي مثلا چې ګوري چې د ځکه عمرونه غټ دي او سنفونه اکثر دي هغه چې راکړي سنفونه سیم دي تاسو لا شي کور ته او زه تر ټولو بده خبر ده چې اوس څه اوازې دي مثلا چې یو بل لري چې موږ د خپل تعهد پر چې موږ ځندې موږ تعلیم نه وړو دا دا چې وګورې دې هغه ته په د خپل تعلیم لپاره او د کار د نه تاسو ګورې چې په مختلفو ادارو کې خځې اوس کار نه کوي لکه په کار کول او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یا مثلا په خپل به شخصي او وړو کې بزنس مو یو څه کول شي مثلا یا سادي استقلال لري کار کې دا کار وزونه کوي په دې خاطر باندې کار زمينه مته ډېر محدود ده موږ تاسو د خځو په ډېر راډیوګان کې کار کول او په تلویزیون کې کار کول مګر اوس مثال څنګه اکثر راډیوګان او تر شي به خپل ځواب شي نیمه تک خځې دې دې زغت باندې دې په ورته کې له بازه خانه او جهته کې د لوبه خوخه باندې باید غوي خبرې تاسو کې تاسو لا غشاین دي چې دې د توانو کې نو دا متاسفانه متاسفانه دا د شلو کال لپاره راوړم د خزه په انځوا کې پر خپل او دا هم په سیستماتیکه توګه مثلا خزه د تحلیل درې کول دا د څه په چې دا بیا کلونو ومانه د جبران
د طالبانو د خونې او روزنې د وزارت له خوا دغه ډول کارونه چې اوس لښپګم ټولګي نام د لاندې صنفونو انجونې په یو نه درس مخې خاند ګرځي د دې پایله که څه هم ټولو ته معلومه ده چې دا به یوه بده پایله ولري بیا هم غواړو تاسو نه واورو چې دغه ډول کارونو آینده څه کېدلی شي
کله مور بې سواده وي بې تعلیم وي هغه کورنۍ بالکل بې سواده بې تعلیم ده نه یې دوی صحیح توګه تعلیم کولی شي او لور تعلیم نه پاتې تعلیم خراب ہوشی تب ٹول نہ خراب ہوشی اور تعلیم
په داشلو کلونو کې هم چې کله میرمنو مدني فعالیتونه کول نو اکثره د افغانستان په لویو ښارو کې کېدل کنه مثلا د هلمند په لوروزیو کې د جنگ جګړو له وجې نه کېدل یا په نورو ولایتونو کې د تاسو په نظر څه باید وسی که چیرې دغه مدني فعالیتونه بیرته پیلېږي چې هغه یو مدني فعالیت چې د کابل میرمنې ته کېږي هغه د هلمند ته موسي هغه د کندهار ته موسي هغه د بدخشان ته موسي هغه د لرې لرې ولایتو ته دو ځای ته موسي څه باید وسی
زمونږ غوښتنه همدا وه مونږ چې کله مثلا پولیسي جرګه کې یا مخکې د هغې نه مبارزه کوله زمونږ غوښتنه دا وه چې یوازې محدود پنځه ښځې د ننګرهار نمایندګي نشي کولی پنځه ښځې محدود د کابل نمایندګي نشي کولی همدا رقم د ولایاتو نمایندګي نشي کولی زمونږ اصلي ستونزې او مشکلات په لرو پرتو سیمو کې دي یعنی باید ښځې کې مبارزه شروع کړي د هغه ځای نه شروع کړي دا مهمه ده چې مثلا د هغې ځای د ښځې سویه د کابل د ښځې سویه سره مثلا یو برابرې کېدی شي کابل کې یوه ښځه ماستر اوسي ډاکټرا ولري هلته کار شوه کوي ویزه کوي مونږ ته هماغه خپله سویه باید هماغه دا مدني حرکتونه دوی باید شروع کړي مثلا قانون دوی باید اول ته د خپلو حقونو پوه شي چې زموږ حق څه دی اساسي حق څه دی په ټولنه کې مخکې دی نه چې مونږ مثلا ښځې په دې پوه شو چې اساسي حق دی مثلا لري په کې زور دی مونږ باید سړي په دې پوه شو چې دغه ستا د خور دغه ستا د ښځې دغه ستا د مور حق دی باید مونږ په هغو وکړو نو دماغ په پرتو کلو کې مثلا په ولسوالیو کې دغه خبرې باید د امام دخوانه وشي د ملا دخوانه وشي خلته دا هغه چا خبرې چې معاصریت لري د کلي د مشرانو دخوانه وشي مثلا هلته خان دی هلته مالک دی اول دو به سړی په خپله ژبه پوهي کړي دو به سړی قانون کړي چې دغه کمې ښځې چې هلته دي دو حقوق تامین شي او ملاتړ یې وشي مونږ تاسو پوهېږو چې تر اوسه مونږ ممتازه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغسې ناوړه رواجونه لرو چې اکثره قضایا مونږ ویدون دی چې دو ویسو محاکمو ته ویسو سرهوالیو ته ویسو دا رقم مار ګڼل کېږي شرم ګڼل کېږي خلک ته مثلا میراث حق نه ورکول کېږي خلک ته مثلا اشتکې نه ورکوي مثلا ډېر مشکلات ښځې په هغه میراث کې هم لري نور مثلا په کورنۍ کې ستونزې ورته پیدا کېږي مثلا دا په هېڅ ډول دوی نه غواړي چې دوی لاړ شي مثلا یا پولیس ته لاړ شي یا رسي یا مثلا د محاکم ته لاړ شي یا سرهوالی لاړ شي دوی په جرګو باندې فیصله کوي هغه جرګه هم بهداسې جرګه وي چې مثلا قانون نقض کېږي تلاشی او که تاسو مثلا دغه کوي جرګه کوي بد جرګه ونه چې پای کې قانون نقض شي
فعالیتونه فکر کوي آیا میرمنې به خپل مدني فعالیتونه وسی کړی او هغه کوم میرمنې چې په خپل مدني حقونو باندې خبرې نه دي غو سره به څمراسته وسی دی پوهاوی په برخه کې
اوس خو زه فکر نه کوم ځکه چې هغه کومې غیر دولتي ادارو کار کولو د خپلو د حقوقو د ملاتړ لپاره او د دوی د پرمختګ لپاره او د دوی د حقونو تشویق کولو لپاره مختلف اقشار د ټولنې ته هغه اوس نشته فعالیت نه کوي په صورت هم صورت زه خبره یم کمیسیون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې یوه برخه یې خاص خو لپاره کار کولو دی مثلا اوس کار نه کوي څوک نه لري ستاسو ټول ووتو د افغانستان نه نو اوس به ډېره سخته وي او پنځه ښځې چې په کابل کې کوي هغوی به چرګان راوځي ته پوهېږي چېر تهدېږي توهینېږي او دا د نور خو پروژه هم تاثیر کوي خصوصا په ولایاتو کې خصوصا په ولسوالیو کې څوک دې جرات نه کوي او که دې جرات هم وکړي چې یوه ښځه سر راجګوي خپل حق ولري شاید په مختلفو بهانو باندې هغه سره فرعي محکمه کړي
میرمن خوګیانی او درنو اوریدونکو یو لاندې دمه لرو لدامې وروسته زموږ خبرونه دوام لري. بیرته لخپلې میلمنې سره باسته دوام ورکوو.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
د قزاقستان په خاني ولسمشره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ټاکل شوی ده. د میرمن باید د میرمنې په صفات کله چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته استاد ټاکل کیږي او افغان میرمنې په دغه وضعیت کې ګوري، تاسو په نظر د دې کار به څومره مؤثر د ښځو نجونو لپاره تمام شي؟
من نړۍ لري چې نو خپل خوشحالي خبره ده چې موږ خپل یو جنس په دغه سي یو پوسټ مقرري کې د کول شي د افغانستان د خوځو د درد خبره شي، ځکه چې خپل مرقزه ده پیږي او قزاقستان کې هم د خوځو ستونزې نه واغاوي، نو په هر ډول کې د خوځو لپاره ستونزې شته او به څنګه د افغانستان خوځو سره د خوځو مثلا موږ مشترک نقطې د قزاقستان سره د دوی پیږي نږدې سره، نو دوی کول شي چې په خاطر غا مثلا د دې نمائندګي او کې د افغانستان د خوځو مشکلات سره پیږي او کله چې په امریکا کې رینا مری مقرره شوم خوشاله ورته چې هغه څنګه د وخت راکې د افغانستان د خوځو ستونزې حل کړي، موږ هغه اواز پر اساس مثلا چې ته ورسوي، نو زمونږ هیله هم دا ده چې د چونی وخزه دا زمونږ پیغام مقصد ده چې افغانستان د خپل سنځي د بنګټ یو نسی، د افغانستان د خپل مشکلات پر ځای یو نسی، د افغانستان خځې یو څه ډېر یو بد حالت کې لري، هر نګانا هم د بیکاری دی وجنا هم د مثلا د تعلیمې دی وجنا چې د تعلیمونه مثلا په پنځو د مکتب دروازې په وترل شي، د پانتونو ټوټه مشکلات یې شاید نن سبا هم په وترل شي، نو مطبوعات مخه په وترل شو، هندې اکثر بنسټیزو شرعي حقونو دوه محروم دي. نو دا من هیڅ یو قضې دي وظیفه دا چې خپل وخت دوه غږ ته ورسوي، ملل متحد ته یا نړیوال سازمان ته، او د دې خلکو نه باید دوی د یعنی تضمین سره واخلي چې باید د قضو نه دا محدودیتونه نورو لرې کړي. هره ورځ د یو نوي فرمان صادرولو سره مثلا د دوی لپاره یو محدودیت وضع کړي، دا کار باید ونه کړي او خو شي دوام باید خپل بندیزونو ته دوام ورکړي، ځکه بله لاره شته نه، بله لاره هېڅ موږ نه لرو چې څه وکړو. افغانستان خځې د بد حالت کې نړیوال ټول خوشې کړي، زموږ توقع هم دا ده ځینې چې یو داسې مثلا په نړیوال سازمان کې به د ښځو د حقونو دپاره څه نماینده ټاکل شوي، هغه مثلا په خپله ښځه دا چې نارینه که موږ ته مثلا ناوی چې د کار کوي ته باید موږ څه سره کار وکړي او د کار نتیجه دې باید مثبته وي، د افغانستان د ښځو په ژوند کې باید اقلن یو څه تغییر راشي، موږ دې پوهیږو مثلا دا به نوي چې تل درسره به حق ښه شي، په اقلن چې یو تغییر هم راشي دا به غټه لاسته راوړي په دې شرایط کې موږ دپاره.
وروستي راپورونه دا هم ښیي چې د افغانستان یو شمېر کورنۍ له دې عمل هم کډوالۍ د مخه کوي چې دوی لونه له درس و مکتب نه پاتې کیږي، یعنی لورګانې له شپږم صنفه په لوړو ټولګیو کې دوی مجبوره دي چې مهاجرت وکړي. بیا اکثره دوی دومره پیسې هم نه لري چې په بل ملک ژوند په برابر کا که په دې اکله خبرې راته وکړي چې څومره کورنۍ او ته سخت ده.
موږ ګورو چې اول مشکلات دی زیات چې دوی کوم مهاجرت هم کوي، ډېر لري تللی نه شي، دوی مجبور دي چې پاکستان ته راشي یا ایران ته لاړ شي، او تاسو پوهیږئ چې ایران بدبخت څه رقم مثلا وضعیت یې د مهاجرینو سره کله غوږونه ته نه غوښي کله پزې ته نه غوښي، او هغه کدی چې ته ویزه نشته لاسته کولی او سیوا ویزه په $1000 او $5000 څوک اغوستی شي، دوی مجبور دي چې په قاچاقي لارو مثلا دو لاړ شي واوړي، او همدا دوی لپاره ډېر غټ خطر دی چې کله دوی ځي یو بل هېواد ته هغلته د کار زمینه دوی ته نشته، هغه چې اقتصادي مشکلات دوی حتما لري، ځکه په کابل کې په ننګرهار کې په کندهار کې کور لري چې دی واته ځي هڅه به کرایه ورکوي، دغې کرایه پوره کول مثلا نور مصارف هم دوی لپاره سخته ده، نو خلک مجبوره دي او دې خوا نه خلک ګوري چې اولاد یې بې تعلیمه کېږي، دا هم د خلکو لپاره ډېره سخته ده، ځکه دا د عمر خو یو کال تېر شو، دوه کال تېر شو، درې کال تېر شو، دا کله چې د ماشومانو په تعلیم کې وقفه راځي هغه چې دی هغه هم بیا د وځي نو مجبوره دي چې څومره سخته وي په ځان باندې تېرې د خپل روزګارو د خوشحالۍ او د آرامتیا لپاره چې په آینده کې مثلا دوی د ټولنې بار نه وسي او دوی لاړ شي مثلا تعلیم وکړي، نو بشارګان مجبور دي اکثر کډوالۍ ته مجبور کېږي مهاجرتونو ته، چې همدغه وجه دي چې مثلا دوی وي او چې اولادونه بیتانیم پاتې شي. بله خوا نه امنیتي ستونزې دي، اوس دا پرونو مثلا موږ ولیدل چې د روسان سفارت سره په کابل کې په سره علاؤدین کې په دارالامان کې بهم انفجار شوی تقریبا شل نفر پکې مړه دي او زخمیان دي. دا خپل یو حالت دی چې دغه سړک باندې زما خو همدغه ساحو کې دی، دغه سړک باندې څه کال څومره مثلا انفجار وشو، یا مثلا په مکتب مخته کېږي، یا د مدرسې مخته کېږي، یا په کورس کې کېږي، یا د سړک سر کېږي، یا په جومات کې کېږي. دا هم یو شی دی چې خلک روانې تکلیفونه پیدا کړي دي، که دا رسم سړی نه غواړي چې په دغه سړک کې نور کوڅه کې چې ژوند سړی وباسي د باندې تعلیم ته ولېږي، ځکه چې دوی د امنیت خوندې نه وي، څنګه وکولی شي چې په خپل اولاد باندې تعلیم کړي. دا ټول هغه شیان دي چې خلک یې مجبور کړي چې باید مهاجر شي.
بل ډېر زیاته مننه. یو بل څه چې ټول افغانان په تېره بیا هغه مېرمنې ورسره مخ دي چې دوی څوک نه لري چې کار وکړه او دوی ته پیسې وګټي. مثلا دوی وایي یوه ډوډۍ چې مخکې دوی په لس افغانۍ اخیستله، هماغه په شل افغانۍ هم ده، او هغه وزن یې تقریبا له پخوانۍ لس روپۍ ډوډۍ نه کم سوی ده. دوی له دې شکایت کوي چې موږ نشو کولی اته خپل بچي په وچه ډوډۍ باندې ماړه کړو. نو کله چې کار وظیفه هم ونه لري او په بازار کې د نرخونو کنټرول هم ونه وسي، په دغسې زیات کې میرمنې بلاخره مجبوریږي څه ته مخه کړي.
موږ داسې ول دغه ورځ نه چې طالبان راغلي دي او لکه شوې دي او هغه نظام سقوط کړی دی، نه خو زفاره کار زمينه نشته، قطر مثال زمينه نشته. د څه زما ول دي چې مکتب مدیران مطلب به نه سي بوتان به رنګ ول څه زما ول دي په دې کول نه په افغانستان کې چې د کراچي شاته دی ګیر شي فکري درته زز فکر کوم چې کار کول په دې ډول شرم نه دی خلک ته. نه نه کار کول چې خزم کار کول شي هیڅ خبره نه ده. خبره ده چې په دې شرایط کې په دې ستونزې کې د دې کې څارې ومنه ته د بوت رنګوي چې د دې کې څارې ته ناسې ته بنجر رومي سټوي دا ډیره زیاته سخته ده. او دا شی به هغه وخت څو ګل شته چې زل راشي افغانستان ته او کابل ته وګورې سن په دغه مقام موده کې څړې وګورې باندې ان بیگا ته سره څه کوټه شي به ډوډۍ خپل نه وږي چې کور سره ډوډۍ کې اړیا خځه اټیا خځه نه ویخه ده. هر نه وي وخت نه چې اړیدې پر چې څوک خایې چې بیچاره وټو دې ډوډۍ وې څه ته نه دا په ور ډوډۍ ډوډۍ دوک لا کا چې هر یو پنځه شپه کا کار نه پم تاسو چې څه سره مشمول لري دې لپاره ډېر سخت ده. او اوسه وږي کې ور ډوډۍ چې لا تر په ورشته هم څه نه پیدا وځل کم شوی دی. نو نه د فوالي د فانا کم کنټرول د دې نانوای نو په دې خلک باندې شته او په مارکیټونو باندې بازارونو باندې او نه مثلا د کار زمينه شته خلک د زیات ستونزو سره مخ دي. نو نه د نړیوال ټولنې هغه کومه شته لکه هغه تیر طالبان حکومت چې ما یادېږي چې اقلا هېڅ نه و ځینو فامیلونو ته دوکانونه د ډوډۍ جوړ کړي وو. هغه تلب مثلا د کاتو په اساس باندې د ډوډۍ هغسې ډبلیو سي د فانا ورته ورکړي چې ډوډۍ به یې هغسې اوس هغه امکانات هم چې خلکه چې اقل وچه ډوډۍ په مارکیټ وکړي نو وچه ډوډۍ په مارکیټ انسکولې متاسفانه په کل باندې چې موږ ولې څنګه څو ورځې سیلابونه راغله خلک ډېر زیات متاثر شو، خلک ډېر خفه شو، زراعتي ځمکې اکثر نو جوړې وګړي نو مشکلات ډېر زیات دي.
بله، تاسو له مرستو نه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه او له غریبه میرمنو نه هم یادونه وکړه چې کله مازدیګر ورځې په لارو کوڅو کې بې اندازې زیاتې لیدل کېږي. تاسو خپل د سترګو لیدلی حال کړه ته وایي د کومې کمې مرستې چې کېږي آیا هغو میرمنو ته رسیږي چې په رښتیا بېګا ته ډوډۍ نه لري؟
مرستې کېږي خو په کم شکل چې پخوا کېږي هغه څه مرستې اوس نه کېږي. اول خو چې دا مرستې کېږي دا په صحیح شکل توجه کېږي نه، په صحیح شکل رسېږي نه. هماغه مثلا د ګزار وکیلان دي دو ته رسېږي، دوی د ډېر کوشکې چې مخور خپلوان پکې ځای کړي دي هغوی په اساس کار کوي کبل شوي چیر شوي هغوی دوږي هغوی ترلاسه کړي. او کومې چې مستحق ښځې دي، کومې چې غریبه ښځې دي، کومې چې مثلا هېڅ کار زمینه نه لري، مثلا د پیسو ګټلو زمینه ورته مساعد نه ده او ناري دي، نو د هغوی دپاره ډېر کم مثلا دغه څه مرستې ورسېږي. یعنې په صحیح شکل نه رسېږي. متاسفانه متاسفانه غیر دولتي انجوګانو چې دا کار کوي هغه هم صادق هم دي چې په سم شکل ورسوي، مثلا او چې ورسوي مستحق خلک دا حکومتونه توجه شي او نظارت هم کېږي. څوک په نظارت کې چې یو کار مثلا حکومت کېږي چې په سر نظارت وي نظارت وشي، نو که څوک مثلا خلاف ورزي کوي چې هغه ته جزا ورکړي قانون ته وسپاري نو بیا به څوک دا کار نه کوي او کاغذ ورنه نشته. اوس نه رسېږي مستحق خلک ته نه رسېږي.
په دې لږ دغه ټول ستونزې او رزال سی میرمن خوګیانی بیرته د خبرونې غاصلی باز تر ګرځو په دې ورسته یو کې یو کتابتون دی میرمن له خوا پرانیستل چې چلته به میرمنې ورځي مطالعه وکړي او البته بیل او بیل کتابونه دي چې په وخت محل کې دوه میرمن راټول کړي و د نورو میرمنو د ګټې لپاره دا چې کارونه په اوس وخت کې هغه په ښکارا توګه مدني فعالیتونه دوی نسی کولای میرمنو ته څه نسی کولای د دغه ډول کارونو سر تر سوال څومره ګټور تمامېدلی سي
په دې خاطر باندې چې نور څه بسنه کوي نور څه بسنه دي لارښوونه کوي که دغه کار مونږ وکړو که دا کار په کافو شوي ته به ننګار کوشي به ته به قندار کوشي او پنځه نفر ښځه چې یو کتابتون ته راټولېږي دوی دوی چې دوه باندې کوم بندیز وغه نه شي او دوم د فشار لاندې ونیول شي دوی مطالعه کوي او هلته خپل نظر سره شریکوي سره کښېني نو ته باندې چېرته مثلا نیوخل چېرته پنځه خولي چېرته پنځه خولي چېرته لس خولي دا ډېر فرق اتنه دي هر څه کړی کور او زه یم ستا یم زه یم ملاتړ کوم که دا کارونه ډېر شي ولو که په اوایلو کښې پرماشي چې کلي مونږ ستاوي ځکه دا نور ښځو پاره لارښوم ده او شاید نتیجې مثبتې وي.
بلې مونږ دوه ډوله مېرمنې لرو، یو هغه دي چې په واقعیت دوی د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي، او یوه ډله بیا داسې دي چې حد اقل یو څه د خوراک لپاره لري خو د کوم محدودیتونه چې د طالبانو د رژیم لخوا په دوی باندې راغلي دا یې ډېرې ضروري. د تاسو نظر به دوی ته څه یي چې اوس خو دغه حالت راغلی ده، دوی په کور کښې د خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې حد اقل له رواني فشارونه ځانونه وژغوري؟
رواني فشارونه خلاص نه یم نو یو ته به څه مونږ لارښوونه کړي چې مجموعه د افغانستان خلک رواني تکلیفونه به نښته شوي دي او نه هغه خلک چې په کورونو کښې دي ما ته ویلې که ډوډۍ لري د امنیت نه مثلا د امنیت ساحې نه چې دو امنیت خوندي نه دی دوی تشویش لري او د هغې تر څنګ اوس ما وویلې چې یو سړی ناست وي او خوله دې بنده وي که نه که ناست وي ناروا کار ګوري غیر قانوني کار ګوري ظلم ګوري شکنجه ګوري مګر خوله دې بنده ده دا خپله سړی په تدریجي شکل مړ کوي قلم دې ماته چې لیکلی نه شي فیسبوک چې لیکلی نه شي نو دی خپله سړی وژني چې یو سړی مثلا عاقل وي هوښیار وي او احساس ولري او ته د ټولنې ټول ناخوالې ګوري او بېرته په خوله پاتې کېږي دا سړی خپله وژني دا مطلب دی نه هغه خویندې ته چې په کورونو دي یعنې په دې شي نه کېږي چې مونږ ورته شوشو کړو لاس سره لرې کښېنو ښه به دا وي چې اقلا سړی لږ لاس په کار شي مدني فعالیتونه ولرو او خپل خویندې منسجم کړو سره د خپل غږ یزي پورې ورسوو نو بل لار لرو نه بل څه وکړو څه غیرنین چې مبارزه وکړو بل لار مونږ نه لرو نو یو ښځې چې هغه مشکلات لري ستونزې لري او بېګا ته سبا ته ډوډۍ لري دا زمونږ مسؤلیت وظیفه هم ده چې دو دپاره باید مونږ کار وکړو دو غږ لري ته ورسوو چې دو لاسنیوی وکړو چې دو مرض وکړو چې دوی کومک وکړو نو دا زمونږ فرض هم ده چې مونږ وکولی شو ځکه رزبه دو ته زمونږ غږ یو چېرته رسېږي رزبه دو ته زمونږ خبره به یو چېرته ورسېږي یو څوک به یې واوري نو دو دپاره باید مونږ اساسو او زو دو دپاره باید
د ولسی جرګې پخوانی غړی او پارلماني مشاورې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکوونکي او ژورنالیست سایمه خوګیانی څخه نړۍ مننه کوو چې په نننۍ خپرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او له اورېدونکو څخه هم یوه ځانګړې مننه چې زموږ خپرونه یې تر پایه پورې واورېدله. نو خپرونه به په همدې ځای پای ته ورسو. په هر ځای کې چې یاستئ الله مو مل او ملګری.